درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اوس بلله من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی کدر مون او کلی سکون کو زبرشت هم خار یو زری به هم تاسو ټول ته شرف واس مې د یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لوسته هله د چي تاسو ټول کدر مون او کلی سکون کی برات روغ او چور صحت مند او سری د سیاچ ام بم پتن می درنو سکون کو د سیس مرسته سو د یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لوسته نو هله د چي تاسو ټول بده چیر ورځ لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکرو او سری او نو لوسته چمتو والی بلدی قدرمن زکون کوم چې لدین چې زستاسو د نن ورځې نو لوس بیل کان تاسو ټول خوښ زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوس مهم نکات خپل کتابچو کې د تل په څیر له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنو خوښ زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د ولسم لوس درسي اهداف کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوس کول ولو عبارت دی له لومړی کرنه، دویم کرنیز سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کول ولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست لپاره پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. ورځ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. زموږ تاسو په نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوي لارې چارې دي. نن ورځ به موږ تاسو کرنه وپېژنو او د هغه د نوي لارو چارو سره به آشنا شو. قدرمنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو کرنه د انسان د لومړني ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کېږي. انسانانو به د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه هغه خوراکي شیان او خوراکي توکي، څښاک او پوشاک لپاره، د ژوند پر مخ د بیولو لپاره، د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبیعي چاپیریال پورې کوم چې مربوط د شانو د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزي اړتیاوي د کرنې په واسطه سره سرته رسوله. چې په دې لړۍ کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېرل کېږي. نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبیعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي تر څو انسان د خاورې، طبیعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه تهم کرل سری بانکي او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډيري په خاص څخه کرنیز چاره په بیل بیل باندې سره مخې ته یوسي. د دې ترڅنګ که درمونه ګلالي زده کوونکو سره لدی چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې شته تر څو خلک وکولی شي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته لا هم پرمختګ ورکړي، یعنې که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې و په خپله د غویو په واسطه یا هم د څارویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیستمونه، نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستل لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د دې او لای هم د کرنې په محصولاتو کې پر اختیار وستل ده. نو کدرمونه وګلالیز د کونکو مرتاس ویل سو چې دوه ډوله مرتاس او کرنې سیستم لرو. یو وی دودیز کرنې سیستمونه دي او بل هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنیز سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کېږي کوم چې نوبتي کرنه د څارویو درمو ساتنه او د اسیا په جنوب ختیځ کې د مرتوبو سیمو کې د وروجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دغه ډول سره که کوم کرنیز سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبوي او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي بلکې د دې ترڅنګ به یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دودیز سیستم وپیژندې چې دودیز سیستم په خپل په کورونه کې سرته رسول کېږي د څارویو په واسطه سره سرته رسول کېږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دغه میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم چې دی دا په څه ډول ساتي. په دغه سیستم کې کدر مونږ زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو او هم چنان کمپین اصلاح شو ته مونږ همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټول په عصري توګه سره سمبال اوسي، یعنی کرنیزي کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه فضا پکښې کې پراوي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېرې بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي ښه شرایط موجود و اوسېږي، هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمو کې مالمداره خبره ده چې دغه سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې دي زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، خصوصا اوبه زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه کشمیر کې کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه ور باندې ولاړ ده، بلکې موږ تاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند ور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو خاورې چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړي ارزښت لري، یعنی هغه خاورې چې موږ تاسو د اونو بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري، نو د هغه لپاره پر مختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو. نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره همچنان موږ تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیل دیس موږ په ګران هیواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خوړو او له تخنیک سره شو وسیږو، تر څو وکولی سو پراتونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنی که چیرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات شي، د ځمکې خړوبول مو زیات شي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلی موجود و اوسېږي، یعنې د هغوی سره پیوند و اوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په استفاده سره وکولی شي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په حقله معلومات ترلاسه کړل او په حقله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده. وروسته زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه باندې سروې وسوله، نو زیات شمېر تولیدات چې و به هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 په چین کې تولید شوي وه او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې او په سلو کې 15.9 په فرانسې کې او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نور هیوادونو کې پورې مربوط و، یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره ښه حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کیږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو که در منو زکون کوم رو تاسو ویلی سو داز مرو تاسو پا جوند که یوره مهمو برخو لجم رو سخش مرد کیجی کوم چه مرو تاسو در دی پا حق لهم علمات لاست را بلل چه لچه نسخه ورسته پا تطریب سر پا سوری که دوله سه شاره پینزه او پا هندوستان که بیا نه شاره یو دا امریکا پا متحده ایلاتو که موجود دی کوم چه دی سخه پا شه او ستراتیجیک سیستم پا توگه سر گتر تری اخسر کیجی او داغ سیمی چه دی در نری پا پرمختلولو هیوادونو که در کرنیزو تولیداتو در بیل بیلو دولونو در اندازه سخه عبارت دی کوم چه مرو تاسو نن رس پا لست گول بستر هم دارنگا که در منو گلالی زکون کو تاسو تا پا کتاب که یو سول اطلس مسا پا که په ملمداره توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي او هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته اخیستلې او همچنان د دې تر څنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي. په لومړۍ برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړې دي چې په هغو شکلونو کې البته درې شکلونه راکړې دي چې هغو شکلونو کې د جیوم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې یعنې دغه ټوله تولیدات څومره وه او د دې سلنه څومره وه. په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 وه، په چین کې 9.1 وه، په برازیل کې 15.0 وه، په مکسیکو کې 3.0 وه، په ارجنټین کې 2.8 او همچنان د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9 په اندونیزیا کې 1.5 همچنان سهیلي افریقا عیناً د اندونیزیا په څیر باندې دی یا هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو. ایټالیا مکمل چې دي 15 البته 1.5 په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم دغه کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړي دي. بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلنه څنګه وه. دا به تاسو ټول که درمن زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هر یوه ته به یې د خپل ځانه څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې تر څنګ اخیرنی شي دي په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و چې دا د هیوا تولیداتو سلنه او فیصدي څومره ده چې هغو کې هم بیرته چین، روسیه، اوکراین، امریکا متحده ایالات، آلمان، پولینډ، بیلابیل روسیه، سپینه روسیه، هایلینډ، فرانسا او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخه کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دمه پر تاسو معلومات ترلاسه کړي وو اوسېږي او سه پوسي وو اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنې نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دغه تولیدات کوم ډول تولیدات دویم سوال د افغانستان د کرنیز تولیدات شریکه بعد دي. دا ستاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګورئ، هم هغه کرنیز تولیدات چې دي سرته رسوي دغه عاید ته وګورئ، وګورئ چې عاید دوی دغه تولیدات شري او کنه. درېیم تجارتي سیستم تشریح کړئ. یعنې په کرنه کې یا هم کرنیزو محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کړئ چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولی شو. نور نو قدرمنو وګړي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه ترلاسه کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکله و احترامات مقبول کی قدر من او گلری سکون کو زبرشنا غم پاری و زربه هم تاسو ټول تشرا غلاس پایما د دولسم ټولګي جغرافیه مزمن دولسم روسته هله د چتس ټول قدر من او گلری سکون کی برات رو و جوړو صحت مند او سری د چا چا می بم پتن می ترنو سکون کو د چز مرستا سو د دولسم ټولګي جغرافیه مزمن دولسم لوستي نه هله لرم چې د تیرو ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم تعالی کړو او سری او یو څه معلومات مو زده کړو او سری ورځ سکون کو مخله دین چې زستاسو ورځې نوې لوست پیل کړ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید خپل ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب، کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. که درمونه زده کوونکو اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو، زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو، عبارت دي له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهېږي، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحیت د دین په اړه څه پوهېږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او د دغو موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست پای پر رسر ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. پر اوس زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډېر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلی شو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي د جماعت الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي، چې دی وایي دغه برېښنا یې هم برق چې دی، یا هم دغه تالان چې دی، دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی، دغه ټول د ماروي طبیعت یې هم قدرت په صفت سره پیژندل شوی دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او ژرپوستي خلک د دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی، هغه ته یې د روح نوم ورکړی دی، او هم چنان دی ویلي دی چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب الانو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب الانو عقیدې پیروان چې دي، دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي، هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درونه زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي، او د روم د مدنیت په وخت کې عالي درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکو آتیفشیان د خدای په نامه سره یادوي، همدارنګه برېښنا او تالان د خدای په نامه سره یادوي، د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو، ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي، وزني خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لارښوونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورو تاسو سره لیږلي دي، لکه یهودیت، مسیحیت او اسلام کې د ټول کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی، چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري، هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ چې د جمعې ورځ نو په عیسویت دی کې چې بیا عیسوي دین دی، دغه د رخصتي ورځ د یکشنبه ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې جماعتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګه مینارونه او ګنبدې پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ تاسو ځانګړي سبق یا هم تکلار ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندنه، اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو. چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې، خو زده کوونکو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شو دي، او وروسته په مقام معظمه کې انسانان ته وړاندې شو دي، او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټوله نړۍ کې خپور دي، کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې معظمه څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه. له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرف کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوس له پلوه څخه یو ډول نه دي خو په ځینو ځایونو یو په ځینو کارونو کې ګټې مخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابع له مخې څخه لکه نیت د بورس کار غاز او د سنورو مسو او سپینزر او سروزرو د سنورو له پلوه څخه ډیر شته مونږ هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې د نړۍ 15.5 سلنه د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې پرتیج چې همدغه سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمراګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغه سیمه ته کوچ وکړي یا همدغه سیمه تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابع څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپل طبیعي منابع څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل له مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنه مراد تاسو ته پنه شکړی دا او د هغوی نمونه مراد تاسو ته راکړی دی. تاسو کولای شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې مراد تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونو دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرابطه ستاسو په نشه کړی دي چې د هغوی جمهور څخه لمړنۍ هیواد افغانستان دی چې 9.8 سلنه چې شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 2.5 سلنه کسان د مسلمانانو شمیر دي پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان او انډونیزیا امارات متحده عرب همدارنګه ایران بحرین دا ټول بنگلاديش تاجکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان سوریه فلسطین قزاقستان قرغزستان قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري. تاسو کولای شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. مسیحیت دین چې د عیسویت د دین په نامه سره هم یادېږي عیسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ستکون کوم چې ویلې شو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیروان لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیر چټکۍ سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې دی درنو ستکون کو د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلاری نه درلودي په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سعودي نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورو پیژندل سو او په لنډ مده کې ډیر زیات شمیر پیروان پیدا کړل. د پیدایشت په حق کې ډېری نظریې راغلي دي انده چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د ایسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی شو حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیلو په انبیاو کې ورستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کیږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت ته مستقیم نظارت لاندې و چې دغه امپراتوري هلته وجود درلود. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو د ایسیبیت دین چې دی 250 مذهبي پورې کوبانی ویشت سعودي چې له هغې له جملې څخه درې لوی برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سره دي چې زیات شمېر کسان یې د ایسیبیت د دین د دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د ارتودکس کسان دي چې د ارتودکس مذهب پیرویان دي په کامل او دغه ارتودکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 400 میلادي کال کې په دوه ختیځو او لوېدیځو برخو باندې ویشل سوی چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لوېدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم او ارتودکس باندې ویشل سوی ده. چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې د ارتودکس دین پیروان دي. دریمه برخه چې په خپل د پروتستانت د پروتستانت چې په خپل د اعتراض کوونکو په معنا سره ده چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځیدنه او د خپل اړتیاو د پرکولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پاڼه او لوکي سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو ګلازلي د کوونکو د جغرافي لویو کشفیاتو څخه وروسته په 14 میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې اسپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل او د ایسبیت دین په ډیره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب کورسو نو اوس د اروپا ټول په خوانی مستمر برخې چې دی په بیل بیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجوده چې مشهمي سلونه مور تاسو د ټول جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي چې په همدې ترتیب سره ټول همدغه سي د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلې سو درنو ځکونکو د اسیا او او کانیسی هیوادونه د پخوانی او استمراری لاند هیوادونه چې دی په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي چې سره له دې چې دی ایسوی دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې یو او افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمېرل کیږي نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د ایسویت دین چې دی په رسمي توګه سره دلته شتون لري چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي. نو درنو زده کوونکو دا د ایسویت د دین په حق له معلومات هله د چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو اوسېږي او پوسي اوسېږي اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بللی ز کون کو استاد سودن نور زلوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله مندم چې سمج د کړیو او سیږي او په یو سپوسې یو سیږي تر بل داسې درس پر چیز استاد په درانه حضور کې اجرې رم دلا په مان شو وخت بلري
شما چلے جی ګلان پالوي چوي شمال چلے جی غلام پالنے جبی مخم مروان کلا پوتی ود لیلو سہادی شمال چلے جی غلام پالنے جبی ود لیلو ود لیلو سہادی شمال چلے جی غلام پالنے جبی ود لیلو ود لیلو سہادی شمال چلے جی غلام پالنے جبی دلو سهامی شمال چلی چه گلان پالمی جبی دماز دیگر زلی علمان والی لیلو سهامی شمال چلی چه گلان پالمی جبی فروغ و آیند رنزور سلام والی لیلو سهامی شمال چلی چه گلان پالمی جبی